السلام علیکم د مخام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د نیم ساته مخامنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه یې په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه یې پیل کړي. مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره یې ولسي جرګې ته واستوله. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. خبری مجله د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. او د نایجیریا په یوه جماعت کې نن ځانمرګ برید لسکونو کسان وژل. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سویو جنګي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنګي جرایمو کې د امریکا د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري، په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود شته. په محکمه کې له څارنوالانو د قاضي رسمي غوښتنه شایي له واشنگتن سره د لانجې لامل سي. امریکا پر خپلو اتباعو د دې محکمې واک په رسمي توګه نه پیژني، خو هغه امریکایان چې د دې محکمې په غړیو هیوادونو کې په جرایمو تورن وي محاکمه کېدای سي، او افغانستان د دې محکمې غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محکمې غوښتنه به وګوري، خو په افغانستان کې د دې محکمې له مداخلې سره مخالفت لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستان د امریکا په دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابر زیات شوی دی. د وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ سوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته سوې ده مخالفت لرم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه په کښې روانه ده شایي یو څه زیات سوی، خو دوه یا درې برابره نه ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامیچی یماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې سي چې د افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پیښوي. تادامیچی یماموتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د دوشنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ده د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د چهارشنبه په ورځ سره وویني. د سوریه کړکېچ ته د پایتخت ایښودلو په مقصد د نومبر په 28مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ مذاکرات کیږي. روسیه او ایران د سوریه په شپږکلنه جګړه کې د بشار اسد د حکومت نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ کړی دی. د نایجیریا په یوه جماعت کې نن ځانمرګ برید لسکونو کسان وژل. د نایجیریا پولیس وایي په اداواما ښار کې په یو جماعت کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د پولیسو یو بیان وویل چې د مړو سوي شمیر شایي تر دې هم زیات سي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې مخکې په ډیری مواردو کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه حمله کړې دي. د بوکو حرام د سخت دریځ ډلې له کبله د تیرو 8 کلونو پر مهال 60,000 کسان وژل شوي دي. او د بلاروس چارواکي وایي چې یو روسي تبعي هغه مهال نیولې دی چې یو شمیر کسان یې رغمن نیولې وو او غوښتل یې یو بانک ولوټي. په ماهیل یو سیمه کې د تحقیقاتي کمیټې وایند اکسانا سالیانیوک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړي چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوشنبه په ورځ د بلاروس بانک څانګې ته له ټوپک سره ننوت او پیسې یې وغوښتلې. د بانک یو کارکوونکی د بیړنیو حالاتو لپاره د تڼۍ په کښېښلو بریالی سو او په 2 دقیقو کې پولیس دغه ځای ته ورسېدل. که دا سړی مجرم وپېژندل سي د 12 کلونو لپاره بندي کېدای سي. د خبرونو پای.
له ملالې بشیر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه د هاګ یا د جرمونو د نړیوالې محکمې له پلټنو سره مخالفت څرګند کړ. د چارو کارپوهان وایي د امریکا همکاري په دې برخه کې مهمه ده.
امریکایانو همکاري ونه وشي په صورت نتیجه او پایله بیا نه لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د قطر او اماراتو هغه عسکر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره استول کیږي که پاکستانی او هندي وګړي پکې اوسي شاید ستونزې پیدا کړي. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې دا هم اوري چې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په کمساري توګه د خپلو ځینو کارکوونکو له لوري د قانون په ماتولو تورن شوی دی. مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. نړیوال بانک وایي د نا امنیو سره سره د افغانستان اقتصاد د ودې په حال کې دی.
درې سکتور باید وده ومومي، هغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده.
د ایران ولسمشر وایي هیواد په منځني ختیځ کې د خپل نفوس د پراخېدو په لټه کې نه دی، بلکې د هیوادونو په بلنه یې د ترستانو پر وړاندې جګړه پیل کړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د اداو په اړه پیل کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشنې هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مجع او غیر عادلانه وي. متحدو ایالاتونو دغه عکس العمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده. په دغه څېړنه کې ټولې هغه ادعاوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو، د امریکا د پوځ، CIA، افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د دغه څېړنې د پیلېدو پر غوښتنې غور کوي، خو په افغانستان کې د دغه محکمې له ښکېلېدو سره مخالف دی. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندي کړي. دا لومړی ځل دی چې د هاګ د محکمې څارنواله فاتو بن سودا امریکایان د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه پنه کوي. بن سودا وویل د دغې نړیوالې محکمې له خوا یوه څېړنه به هغه وضعیت چې هغې په افغانستان کې تقریبا بشپړ معافیت یاد کړ پای ته ورسوي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسا محمودی ازادي راډیو ته وویل عدالت د راکاګلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شوو جنایتونو کې لاس لري او کاملا له معافیته برخمن دي، هغه اقدامات چې محکمه یې غواړي وکړي د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کیدای شي یو مؤثر ګام وي. وسلوالو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکی وګړو په وژل کېدو تورن دي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغې محکمې له قضایي هیئت څخه د څارنوالي رسمي غوښتنه بښئ له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې راشي، ځکه واشنګټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني چې له قانوني پلوه وکولی شي امریکایان محاکمه کړي. خو امریکایان په هغو هیوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستان هم لري، د ترسره شوو جنایتونو له امله رسمن تورنولی شي. د امریکا دفاع وزارت هم د دغې څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د پنټاګون ویان مایک اندریوز وویل دفاع وزارت ګمان نه کوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څېړنې ته دې اړتیا وي. اندریوز زیاته کړه متحده ایالات د جګړې د قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هیواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې په نړیوالو نورمونو بر دی. ریچارد دکر چې د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د هرکلی وکړ چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو په اړه دغسې څېړنه پیل کړي. دکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا ترسره شوو سرغړونو ته د رسیدګۍ غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت یې څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي.
دا نوري اسنوري په راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د جرمونو د نړیواله محکمې له دې اقدام سره مخالفت کړی. له دغه مخالفت سره سره به د افغانستان حکومت له دې محکمې سره همکاري وکړي یا به فیصلې عملي کړی شي. دا پوښتنه د مرکې په پیل کې نوري اسنوري د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجمر څخه کړې ده. نوموړی وایي
فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دغه توان ولري چې له دغه محکمې سره همکاري وکړي. کنه د امریکایانو مسئله نه ده، دلته خورا لویه ستونزه د خپل داخلي ناقضین د حقوق بشر او هغه افراد او اشخاص دي چې مرتکب د جنایاتو شوي دي. نو له دغه خاطره دا دواړه نړیوال لامل دلته نقطوي، هم دا داخلي چې داخلي زما په عقیده تر ټولو ډېر اهمیت لري. که امریکې کومک کړی و نو موږ کولی شو چې هم هغه معضله حل کړو هم داخلي معضله، مګر امریکا د دغه کنونسیون غړی نه ده. هغه کوی شي چې دا کار ونه کړي، مګر له کومه ځایه چې جرم په افغانستان کې واقع شوی دی نو د همدې دپاره که دا محکمه وګوري کوی شي چې دغه موضوع تحریک کړي.
رنجبر صاحب، د افغانستان حکومت چې ادا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د تامین لپاره هلې ځلې کوي او دغه راز له سرغړوونکو له مجرمانو او جنایتکارانو سره به جدي برخورد کوي او هغوی به د قانون منګولو ته راباسي. په افغانستان کې جګړې دوام لري، د جګړو اکثره قربانیان هم ملکیان دي، د مختلفو لورو لخوا پر هغوی ظلمونه کیږي. ولې د افغانستان حکومت په دغسې یو حالت کې یوه ستره معتبره نړیواله محکمه نه ښکېلوي چې دا یو د جګړې ښکېلو خواوو ته یو پیغام ورکړي چې حداقل په راتلونکو کې له دغسې جنایتونو څخه ډډه وکړي؟
دا کار کوسی خو یقینا حیثیت او پت او عزت د دولت ساتل کیږي، او حداقل هغه یو دار به موجود دی د نورو افراد او اشخاصو په اړوند چې په راتلونکي کې مرتکب د جنایتونه شي. مګر دا کار شونی نه ده. ما وړاندې هم عرض وکړي چې خورا لوی ستونزې دي. دلته خپله زموږ دولت هم بعضې ځایو کې بشر حقوق پښو لاندې کړي. دا جنگی جنایتکاران چې په دولت کې دي دوی هم دا کار کړی دی. موږ عملاً وینو چې په ډیرو بمباریو کې ناحق ملکي خلک شهیدان کیږي. اصل که دا چې اصل دغه وینه هېڅ ارزښت ونه لري. له همدې لپاره که دولت د افغانستان جدي همکاري وکړي له محکمې سره، ولو دا یک جانبه هم واوسي، پایله یې ډېره مثبته ده. دې لپاره چې راتلونکي کې به خلک د عبرت درس واخلي او دغه مرتکب د دغه جنایتو به نه شي. مګر دغه کار حکومت نه شي کولی او نه یې کوي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جرمونو د اداو پړه د څېړلو او د دې څېړنو او له دې څېړنو سره د امریکا د مخالفت پړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د قطر او اماراتو هغه عسكر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره استول کیږي که پاکستانی او هندي اتباع پکې ووسی ستونزې به پیدا کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې پر ازادي راډیو ته ویل امارات او قطر هیوادونه باید افغانستان ته هغه عسكر واستوي چې د یاد هیوادونو خپل اتباع وي، خو دفاع وزارت دا مسأله ډېره جدي نه ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
روسل دی چې یو شمیر افغان رسنیو په دیړه چې د متحده عربی اماراتو او قطر په هغه عسکرو کې چې ټاکل شوی د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته واستول شي هندي او پاکستانی ادبا به هم موجود وي، د افغانستان ولسی جرګه دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امارات او قطر باید خپل هغه عسکر افغانستان ته راوستوي چې د یادو هیوادونو خپل ادبا وي.
دغه نگرانی وجود داری که چیر احیانا د امارات از قدر ساکر او سر بازار پا مانست که هندی او پاکستانی ادبا موجود داری که هیچ شک نشده ده او بد تشکیر ولی یا اقلا
د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې امارات او قطر هیوادونه غواړي د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځیان افغانستان ته واستوي. د ناټو عمومي منشي ویلي دغه هیوادونه توان او وړتیا لري چې پوځیان په افغانستان کې د ناټو په روزنیز ماموریت کې ونډه واخلي. نوموړي دا هم ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو سرتیرو شمیر له 10,000 نه 14,000 تنو ته پورته شي. خدا چې په کوم شمیر اماراتي او قطري عسكر به افغانستان ته واستول شي په دې اړه سند دی ویل شوی. د راپورونو لمخې په خلیجی هیوادونو کې زیات شمیر هندي او پاکستانی ادبا په پوځي برخو کې په دندو بوختي چې د یو شمیر افغان رسنیو په خبره کوم اماراتي او قطري عسكر چې افغانستان ته لیږل کیږي په دې کې هم د یادو هیوادونو ادبا شامل دي، خو متحده عربی امارات او قطر تر اوسه په دې اړه رسمي سند دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دا مسله ډیره جدي نه ګڼي. دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل کوم بهرني عسكر چې افغانستان ته د تروریزم ضد جګړې لپاره راستول کیږي که هغه د هر هیواد وی دوی د ناټو د غړو په نوم پیژني.
زه فکر کوم چې هغه د ناټو په چوکاټ کې چې راځي هغه به زموږ سره مرسته کوي، د مرستې لپاره به وي نه د تخریبات لپاره. او زه فکر کوم چې دې حساسیتونو ته به د ناټو غړي هیوادونه متحده ایالات او ټول به دې ته متوجه.
خاغلی وزیری ویل دغه عسكر به په جګړه کې برخه وانخلي، بلکې د دوی لرا لیږلو هدف افغان ځانګړو ځواکونو ته روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د اماراتي او قطري عسکرو لراتک هرکلی کړی دی، خو ویلي دي افغانستان ته د نویو عسکرو د را لیږلو پر ځای به خداوي چې د دغه هیواد ځواکونه تمویل او ښه تجهیز شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو رپورټ را اخلو. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر په کمساري توګه د خپلو ځینو کارکوونکو له لورې د قانون په ماتولو تورن شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ډله کارکوونکو تور لګوله چې ریکس ټیلرسن افغانستان، عراق او میانمار د هغو هیوادونو له لسټه ایستلي چې ویل کېدل له 18 کلونو کم عمره ځوانان پکې پوځي خدمت ته نیول شوي دي. سفیر الله استنکزی د رویټرز خبري اژانس په استناد رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن تور لګول شوی چې په جګړو کې د کم عمره سرتیرو کارونکو هیوادونه د امریکا له یو لسټه ایستلي دي. دا تور د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 12 کارکونکو لګولې او ویلي دي ریکس ټیلرسن د کم عمره سرتیرو په باب د امریکا فدرالي قانون مات کړی. رویټرز خبري اژانس ته د بهرنیو چارو وزارت د یو رسیدلي داخلي مکتوب په اساس د ماشوم سرتیرو فدرالي قانون د بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځ په لیکو کې له 18 کلونو د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیسي. افغانستان، عراق او میانمار د هغو 12 هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې پکې د پاوځ په لیکو کې یا د حکومت له ملاتړ پوځي ډلو لخوا کم عمره ځوانان خدمت ته نیول شوي. که څه هم ریکس ټیلرسن د روان کال په جون میاشت کې دا هیوادونه له پاسنۍ لسټه ایستلي، خو موضوع اوس د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په اعتراض رابرسېره شوې ده. د ټیلرسن پریکړه په منځني ختیځ او آسیا کې د امریکا په سفارتونو د څارونکو مشرانو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي، د بشري حقونو څانګې او د وزارت حکومت دننه وکیلانو لخوا له وړاندیزونو سره په ټکر کې راغلی ده. د کامومر سرتیرو د کارونې په سبب د عاملو هیوادونو له لسته د افغانستان، عراق او میانمار ایستل دې ته لار هواروي چې دا هیوادونه په اسانۍ د امریکا له پوځي مرستو برخمن شي. عراق او افغانستان له ترهګرو سره په مبارزه کې د امریکا متحدین بلل شوي او میانمار ته هم نوي متحد په سترګه کتل کیږي چې په جنوب ختیځه آسیا کې د چین د زیات نفوذ مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ویلي د بهرنیو چارو وزیر ټول معلومات په دقیقه توګه څېړلي او خپل پریکړه کړې چې وړاندې شوي معلومات د قانون په چوکاټ کې د تعقیب وړ دي که څنګه. د بهرنیو چارو د وزیر رکس ټیلرسن یو سلاکار براین هوک بیا منلی چې په افغانستان، عراق او میانمار کې کم عمره کسان پوځي خدمت ته نیول شوي وو، خو دا مهمه ده چې د هغو حکومتونو ترمنځ توپیر هم قایل شي چې د دې ستونزې د هواري پخوا ګام اخلي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوړپوړو ډیپلوماتانو ترمنځ په دې مسالې لانجه روانه ده، خو افغانستان، عراق او میانمار وار له مخه د کم عمره سرتیرو د کارونې مسله رد کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په وار وار دا رد کړي چې په پوځي لیکو کې دي کم عمره سرتیري ګمارلی وي. عراق او میانمار هم په خپل وار دا رد کړي چې کم عمره کسان په پوځي خدمت ګمارلی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې د 1490 لمریز کال د بودیجې طرح تایید او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوله. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوي دي. تر دې وړاندې مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د مالی وزیر اکلیل حکیمي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د 1490 کال په ملي بودیجه کې هغو ولایتونو ته زیاته پاملرنه شوې ده چې په تیرو کلونو کې پکې پراختیایي کارونه کم شوي دي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د 1490 مالی کال په ملي بودیجې د مشرانو جرګې د غړي ولتوندو انتقادونو سره سره دغه بودیجه د سه شنبه په ورځ تایید شوه. د دغه جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودیجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځنګړي شوي بودیجه کې توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی. خو د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزیر سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی نظریات په بودیجه کې په پام کې ونیول شي.
په ټول مسالې باندې باسو سوال نه وسو. بل اخره یو اندازه د سناتور صاحبانو کوم سوال نه چې درلود، البته د حکومت په مشکلات او د بودیجې په موجودیت باندې دغه ټول هغه مسایل چې بل اخره د مجلس نه مجلس لخوانه
د 1490 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 305.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 90 میلیارد افغانۍ پرختی بودیجه جوړوي چې 0.15 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سناتورانو د اندېښنو او انتقادونو په تړاو هغوی ته ډاډ ورکړ چې نظریات به یې په بودیجه کې شاملوي او په نایشه د 1490 کال په مالی بودیجه کې ډیره پاملرنه هغه ولایتونو ته شوې چې کم انکشافي کړي.
مو نظریات شما را وعده میتم کې د نظر میگیریم.
زه ژمنه کوم چې ستاسو ټول نظریات په د 1490 مالی کال ملی بودیجه کې په پام کې نیول کیږي او د دې لپاره چې تاسو ډاټ حاصل کړئ هغه تاسو ته اعلانېږي. موږ د نورو ولایتونو په پرتله هغه ولایتونو ته چې ډیر کم انکشافي کړي په دې بودیجه کې ډیر پام کړي او تاسو ته په پوره ډاډ ویل شم چې دو چند پاملرنه شوه.
د ولایت برتن بیتمنان گفته میتونه که دو چند شوه.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندیز شوی پلان له تایید وروسته لمړی د بودیجې مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته لیږل کیږي. خو تر اوسه لا نه معلومه چې ولسی جرګه به کله د 1490 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي او په وړاندې به خپل دریز روښانه کړي.
د رانجه ساپې پر راپور کې مو واوریدل چې مشرانو جرګې د 1490 لمریز کال د بودیجې طرح تایید کړه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست وایي چې د کراچۍ او بندر عباس په مقایسه د چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده. حمید تمحاسی د سې شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې بندر کې افغان سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم چابهار د کراچۍ او بندر عباس لارې بدیل بولي خو بشپړ بدیل لاره نشي کېدی. د دوی په خبره په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست وای اوس افغان سوداګر کولای سي چې د چابهار بندر له لارې منځنۍ آسیا، اروپا او امریکا ته خپل مالونه صادر کړي. حمید تهماسی د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه لاره د کراچۍ او بندر عباس په پرتله د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده.
بندر چابهار مسیر بهتر است.
هغه وای د کراچۍ او بندر عباس په پرتله د چابهار بندر لاره د صادراتو او وارداتو لپاره بهتره او ارزانه ده. دغه بندر افغان سوداګرو ته فرصت برابروي چې خپل سوداګریز مالونه په سلو کې 40% ژر او همداشان هر کانتینر له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه بیا انتقال کړي. د چابهار بندر د جوړېدا چارې شاوخوا 1.5 کال وړاندې د هند، ایران او افغانستان د حکومتونو له لوري پیل شوی چې تیره اونۍ د دغه بندر له لارې په لومړي ځل له هند افغانستان ته 268 تنه غنم صادر سول. ښاغلی تهماسی وای له پاکستان سره ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزه لا پر ځای ده او افغان حکومت هڅه کوي چې له ترکمنستان او ازبکستان سره د ترانسپورټ او ترانزیټ په برخه کې دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان که څه هم چابهار د کراچۍ او بندر عباس د لارې بدیل بولي خو وای ځکه ګټوره نه ده چې واکې د بل چا په لاس کې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد هنزي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمن سیاسي ستونزو ته په کتو امکان لري ایران هم هغه موقف غوره کړي لکه چې اوس پاکستان غوره کړي.
پلان چابهار درست دی چې پلان مو یو بدیل ده، اما دغه یو کامل بدیل نشي کېدلی. ولی موږ همیشه د پاکستان سره یعنی نگاه حقوقي نه ترانزیتی ستونزې نه لرو، هم د ایران سره هم نه لرو. منتها دغه سیاسي ستونزې چې موږ دواړه هېوادو سره لرو ممکنه ده چې بیا هم عین موضوعات پیدا شي، لکه چې پاکستان په اصطلاح هغه موقف غوره کړی دی، ایران هم شاید هغه موقف غوره کړي.
د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس افغان حکومت د پاکستان د حکومت پر وړاندې ورته غبرګون ښودلی او اوس پاکستاني موټر یوازې سوداګریز مالونه تر تورخم او سپین بولدک پورې راوړلی سي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې افغان حکومت او د پاکستان حکومت په خپلو کې ترانسپورټي او ترانزیټي ستونزې حل کړي څو په سیمه کې د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره لاره هواره شي.
دا رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د ترانسپورټ وزارت سرپرست وایي چې د کراچۍ او بندر عباس په مقایسه د چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي په منځني ختیځ کې د خپل نفوس د پراخېدو په لټه کې نه دی، بلکې د هیوادونو په بلنه یې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې ده. د ایران ولسمشر دغه راز اعلان وکړ چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش له منځه تللې ده. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ایران ولسمشر وایي هیواد پر منځني ختیځ د برلاسیتوب هڅه نه کوي، بلکې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. حسن روحاني دا څرګندونې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني انتماس کې کړې دي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې د ایران جمهوري ریاست ویلي چې روحاني مکرون ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د ایران حضور د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره د دغو هیوادونو د حکومتونو په بلنه شوی دی. روحاني همدارنګه ویلي چې ایران د دې هڅه نه کوي چې سیمه تر خپل نفوذ لاندې راولي. د ایران ولسمشر خپل فرانسوي ساري ته دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې څو ورځې مخکې پاریس تهران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د برلاسیتوب لپاره هلې ځلې کوي. ایران په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې مهم رول لوبولی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ایران په ګډون د سیمه ییزو او نړیوالو پوځي هڅو په نتیجه کې داعش ځپل شوی، ان تر دې چې د ایران ولسمشر یې نن په یوه ټلویزیوني وینا کې د لمنځه تلو اعلان وکړ.
ګروهک تروریستی کې توسط قدرت های بزرگ
هغه ترهګر ډله چې د سترو قدرتونو لخوا د سیمې د یو شمیر ګډاګۍ او هیوادونو لخوا پیاوړې شوې، تجهیز شوې، پیسې ورکړل شوې وې له منځه لاړه. ایران دغه راز په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان او د هغه د نورو متحدینو هغه تورونه هم رد کړل چې ویلي دي ایران او د هغه ملاتړې د لبنان حزب الله سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ وویل چې دغه تورونه کاملا په درواغو ولاړ دي. یو ورځ مخکې تر دې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو ایران پر عربي هیوادونو پر تیری انتورن کړ او ویل چې دغه موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه ورځ پر لبنان د سعودي عربستان د فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ایران او د لبنان حزب الله دواړو ریاض انتورن کړی چې پر سعد حریری فشار راوستی و چې د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د نن ورځې د 12 ساعته خبرونو د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
تشکر مراد صاحب، مونده نه باشین.